افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. قدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به په کندوز کې د طالبانو لخوا د تختول شو مسافرو د برخلیک په اړه ریپورت ولرو. نور ریپورتونه ملرو خو پیل خبرونه کوو. حدیث پردی است افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سر ټکی. په فاریاب کې وسلوالو طالبانو په 15 ولسوالیو کې شدید عملیات پیل کړی دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هغو کسانو د منډولو عملیات روان دي چې پرون طالبانو په کندوز کې وتښتول. او د پاکستان کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی. دا هم بشپړ خبرونه. په فاریاب کې د امنیتي چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو په 15 ولسوالیو کې شدید عملیات پیل کړی دي. په فاریاب کې د 209 شاهین قلوردو د لومړی لواء ویان جګړن محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. د یوی فاریاب په وروستیو څلور ورځو کې د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د خونړیو جګړو شاهد دی. خو اوسمهال د غورماچ ولسوالۍ شاوخوا ته پراګنده جګړه روانه ده. د فاریاب د ولایت شورا مشر طاهر رحماني وایي چې د خوجه سبز پوش ولسوالۍ څلور امنیتي پوستې او د قیصار ولسوالۍ ولس کلی وسلوالو طالبانو نیولې دي. د فاریاب د والی ویان ویلي چې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات هم اوښتي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هغو اتو تنو د منډلو لپاره شدید عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له موټر ښکته کړل او یې تښتول. د دې وزارت وایي صدیق صدیقي پرون سه شنبه ازادي راډیو ته ویل چې لاس تنه تښتول شوی مسافر د خلکو د همکاري او پوځي عملیاتو په پایله کې راخوش شوی دی. دی ویل خواشینی سره وایم چې زموږ نه تنه بیگونه وطنوال د طالبانو په لاس شهیدان شول. اته تنه لا حمله درک دي. د عملیاتو او د خلکو د هڅو په پایله کې خوشبختانه لاس تنه وژغورل شول. د کندوز امنیه قمندانۍ ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې څلور مسافر وړونکي موټر ودرول. ډیر لاس تنه وژل او یو شمېر نور لزان سره بوتلل. د کندوز د امنیه قمندانۍ په وینا د پیښې ټول قربانیان ملکی وګړي دي. خو وسلوالو طالبانو په یوې خبر پاڼه کې دا کړي چې د امنیتي ځواکونو شپږ ویشتنه چې ملکی جامع اغوستې وي لزان سره بیولې دي. صدیق صدیقي دا ادعا بیا اساس او بلله او طالبان یې د ملکی خلکو په وژلو تورن کړل. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په غور کې د وسلوالو طالبانو د یو لوی قمندان قاري سیف الدین او د هغه د څلورو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي دا کسان د غور په ساغر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې چې پرون سه شنبه خبره شوې راغلي چې قاري سیف الدین د غور په ساغر ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې د تخریبي فعالیتونو پلانونه جوړول او حمله کولې. او دا هم د سیمه او نړۍ څو مهم خبرونه. د پاکستان کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی. د دې وزارت خبر پاڼه وایي د ملا اختر محمد منصور جسد د ټولو قانوني مراحلو له بشپړېدو وروسته د هغه کورنۍ ته سپارل شوی. دا لنه د څرګنده چې د ملا منصور مړی د افغانستان په کومه سیمه کې د هغه خپلوانو ته ورکړل شوی او چیرته به خاورو ته وسپارل شي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش په فلوجه کې د عراق د پوځ عملیات بند کړل. د ریپورټونو پر اساس د دې ښار د بیرته نیولو لپاره پلاخ عملیات دوه ورځې وړاندې پیل شوي و. عراقي پوځ په وروستیو دوه ورځو کې په فلوجه کې پرمختګ هم کړی او د ښار شاوخوا ته یې ځان رسولی دی. خو د ملګرو ملتونو سازمان په فلوجه کې د ملکي کسانو په اړه چې په جګړه کې ګیر دي اندېښنه څرګنده کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې داعش په جګړه کې له ملکي خلکو د سپر په توګه کار اخلي. د مهاجرت نړیوال اداره وایي په تیرې یوه اونۍ کې لږ تر لږه زر تنه غیر قانوني کډوال د مدیترانې په اوبو کې غرق او مړه شوي دي. د دې نړیوال سازمان وایي پرون سه شنبه څرګنده کړه چې د غیر قانوني کډوالو د تلفاتو شمیر د دې لپاره زیات شوی چې په لیبیا کې قاچاق وړونکي د لرګیو په سترو بیړیو کې زیات شمیر خلک سپروي او د اروپا په لور حرکت کوي. د دې چارواکي په وینا په هره بیړۍ کې چې لیبیا د یونان د سواحلو په لور حرکت کوي لږ تر لږه 200 تنه غیر قانوني کډوال په کې ځای پر ځای شوي وي. تر دې ریپورت مخکې د ملګرو ملتونو سازمان وویل چې سکال 2015 تنه د بیړیو د ډوبېدو له امله د مدیترانې په اوبو کې مړه شوي دي. د اروپایي پولیسو اداره وایي چې د یونان او چک جمهوریت پولیسو نه مشکوک کسان نیولی چې خلکو ته د سفر قاچاقي اسناد برابرول. د اروپایي پولیسو په وینا دې کسانو په منځني ختیځ، آسیا او افریقا کې د اروپایي هیوادونو یو پاسپورټ لږ تر لږه $3,600 پر خارګو پلوره. په لندن کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د زړه عملیات په بریالیتوب تر سره شول. رپورټونه وایي دا په وروستیو 5 کلونو کې دویم وار دی چې 68 کلن نواز شریف د زړه عملیات کوي. د هغه لور مریم نواز شریف پرون سه شنبه پر ټویټر ولیکل چې د پلار روغتیایي وضعیت ښه دی او تر دقیقې څارنې لاندې ساتل کیږي. او وروستی خبر هغه ده چې د امریکا متحده ایالات وی دوه عسکر د روانې اونۍ په پیل کې په عراق او سوریه کې زخمیان شوي دي. د پینټاګون وایان جیف ډیویس پرون سه شنبه وویل چې دا عسکر د جګړې لومړۍ کرښې ته نه دي استولي او په پوځي عملیاتو کې هم برخه نه درلوده. ډیویس څرګنده کړه چې یو عسکر د عراق اربیل ښار ته نږدې زخمي شوی او دویم عسکر د سوریې رقی ښار ته نږدې زخمي شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو پر په عراق کې د داعش په وړاندې د مبارزې لپاره 4,000 عسکرو او په سوریه کې د 300 عسکرو د حضور اجازه تصویب کړې ده. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو مل آزادې رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له هغه کسانو چې په کندوز کې وسلوالو طالبانو تختولي و لس تنه خوش شوي خو دیار لس تنه یې وشل شوي دي. په دې اړه په رپورټ سروې راوړي چې د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د پاکستان حکومت افغانانو ته د ویزې په اجباري کولو هڅه کوي چې د ډیورن کرښې ته رسمیت ورکړي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د پاکستان د پنجاب ایالت جنوبي برخه د افراطي ډلو په یو مرکز بدله شوې ده. په دې اړه رپورټ لرو. دا بم واورې چې ملګري ملتونه وایي تیر اونۍ د کډوالو لپاره چې له منځني ختیځ څخه د مدترانې د سمندر له لارې اروپا ته د تلو هڅه کوي یو له مرګونو اونیو څخه وه. د ترکیې د ولسمشر له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د روسیې سره اړیکې عادي کوي خو روسیا نه غواړي چې په دې برخه کې اقدامات وکړي. دا اساده رادیو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له کسانو چې په کندوز کې وسلوالو طالبانو يرغمل کړي لس تنه خوش شوي د دې وزارت وایي. صدیق صدیقی پرون نه وخت ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې لږ تر لږه 9 مسافر وژلي او 3 تنه یې وړيدي. په ځین نور رپورټونو کې ویل شوي دي چې 14 تنه مسافر د وسلوالو طالبانو لخوا وشل شوي. د صدیقی په وینا له طالبانو سره د پاتې اتو تنو د خوش کولو لپاره عملیات روان دي. فرشته جلال زئی په اړه رپورټ لري.
په کندوز کې د هوکسانو د ژغورنې عملیات روان دي چې وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې له موټرو کښته کړل او وی تښتول. د کورنیو چارو وزارت وایي له هغو 300 چې پرون طالبانو بولي لس تنه ژغورل شوي او د پاتې کسانو د موندلو او ژغورلو عملیات هم روان دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د خوشی کولو لپاره له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول معامله نه ده شوې. خوشبختانه زموږ لستنه وطنوال د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د ولسی خلکو د هڅو په پایله کې را خوشی شول، خو یو شمېر کسان لا هم متاسفانه له هغوی سره پاتې دي. امنیتي ځواکونو له هغه راهیسې په ډېره سیمه کې عملیات کړي دي او زموږ هڅه دا ده چې دا پاتې کسان هم را خوشی شي. د کندوز د امنیه قمندانۍ په وینا وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې 4 مسافر وړونکي موټر ودرول، 14 تنه یې ووژل او یو شمېر کسان یې ورسره بوتلل. د کندوز د پولیسو یو مسؤول رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پیښې ټول قربانیان ملکي خلک وو. خو وسلوالو طالبانو په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 16 تنه یې چې ملکي جامې یې اغوستې وې ورسره بیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان دا ادعا بې اساسه بللي او طالبان یې د ملکي خلکو په وژلو تورن کړي دي. دا ادعا سمانه ده او شاید طالبان هڅه کوي چې خپل جنایت پټ کړي. دا هیڅ امکان نه لري ځکه زموږ امنیتي کسان د تګ راتګ ځانګړي پروګرامونه لري. د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې وسلوالو طالبانو پرون 15 تنه مسافر ووژل او جسدونه یې د چاردرې دریاب ته اچولي دي. د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې یو اربیا ته زیاتېدو په حال کې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي او استازي پر حکومت تور پورې کوي چې د امنیت په ټینګولو کې ناکام شوی او خلک غوښتنه کوي چې د کندوز او تخار ترمنځ د لارې امنیت ټینګ شي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي او افغان کارپوهان وایي د پاکستان حکومت افغانانو ته د ویزې په اجباري کولو هڅه کوي چې د ډیورنډ کرښه رسمي کړي. دوی وایي افغانان له ویزې پرته کولی شي سفر وکړي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې وویل چې دې هیواد ته د ترهګرو د ورتګ د مخنیوي په هدف یې د مه تر وروستۍ نیټې وروسته یو افغان هم له ویزې پرته د تورخم له پولي اوښتلی نه شي. اجمل تورمانې په اړه رپورټ لري.
د پاکستان لخوا د ډیورن کرخنه د تیریدل لپاره افغانانو ته د ویزې اخیستنې د جبري کولو په غبرګون د افغانستان د ولسی جرګې شمیرغړي او د چارو کارپوهان وایي دغه هیواد هڅه کوي چې په دې ډول افغانستان د ډیورن کرخه په رسمیت وپیژني. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي آریان یون د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خړېږي او د لویو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو امکان برابروي.
افغانستان حکومت یو ډول فشار راولي تر څو دوی د ډیورنډ کرخه په رسمیت وپیژني. افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم خط پروت دی، ډیورنډ د زموږ رسمي سرحد نه دی او موږ هیڅکله دا په رسمیت سره نه پیژنو. او دا د افغانستان خاوره ده. کله د افغانستان وګړي د تورخم نه اخوا ته په خاورو دی علاقو ته ځي، د خپل خاورې ته ځي، دوی هیڅ ډول ویزې ته ضرورت نه لري.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې وویل چې نوموړي هیواد ته د ترهګرو د ورتګ د مخنیوي په هدف د مې تر وروستۍ نیټې وروسته یو افغان هم ویزې پرته د تورخم له پولې تیرېدل نه شي. خو د چارو کارپوه او د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو پوخانی وزیر سلیمان لایق وایي د پاکستان دا کار یو دښمنانه اقدام دی. دی وایي پاکستان کله هم نشي کولای چې د ډیورنډ کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه پر افغانانو ومني.
دا د پاکستان یو دښمنانه او غیر طبیعي اقدام دی. که پاکستان وغواړي له افغانستان سره خپل سرحدي مسایل د ویزې له لارې او د خپلې خوښې مطابق کنټرول کړي، دا یو خیال دی او دوی به کله هم دا توفیق ترلاسه نه کړي چې د تورخم دغه کرخه کنټرول کړي.
د ډیورنډ معاهده د 1993 کال د اکتوبر په 12مه نیټه د امیر عبدالرحمن خان او سیر هنری مورتمور ډیورنډ ترمنځ لاسلیک شو او د ډیورنډ کرخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په توګه په نښه کړه. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي آریان یون وایي چې دغه معاهده نوره د اعتبار وړ نه ده ځکه سل کاله یې پوره شوي دي. له ډېرې مودې وروسته د ډیورنډ کرخې د رسمي کولو خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستان د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پرته له ویزې هیڅ افغان ته له تورخم څخه د وختلو اجازه نه ورکوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې د دغه ستونزې د هواري لپاره له ډیپلوماتیکو لارو جدي هڅې روانې دي.
افغان دولت د پاکستان د ویزې د اخیستلو په برخه کې چې افغانان ورسره مخ دي، له خپلو ډیپلوماټیکو لارو اقدام کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر په جدي ډول د دغه ستونزې د هواري لپاره هڅې کوي.
د پاکستان دغه اقدام د ګڼو افغانانو له توندو غبرګونونو سره هم مخ شوی دی. دوی له افغان حکومت غوښتي چې دغه ستونزه ژر تر ژره اواره کړي. هاشم احمد اقبال او فواد اکبري د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ستونزه کیدای شي د ډیورنډ د دواړو خواوو د اوسیدونکو د اړیکو د پرې کېدلو لامل وګرځي.
د افغانستان د انتخاباتو څارونکو بنسټونه د انتخاباتي اصلاحاتو پر اوستلو کې حکومت په بیغوري تورنوي. ټیفا یا د افغانستان د رڼو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې له انتخاباتي اصلاحاتو پرته به راتلونکي انتخابات افغانانو ته د منلو نه وي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اورو.
ورسته له هغې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د امنیتي پلان د نهایي کېدو امر وکړ، دغه پریکړې اوس اندېښنې پیدا کړې دي. د ټیفا یا د رڼو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي اړتیا ده چې حکومت لومړی انتخاباتي اصلاحاتو ته کار وکړي، په دې اړه د تقنیني فرمان برخلیک معلوم او د خلکو باور ترلاسه کړي. ښاغلی ایوب زاده د سه شنبې په ورځ وویل ولسمشر د دې لپاره د راتلونکو انتخاباتو د امنیتي پلان د نهایي کېدو امر ورکړ چې په وارسا او بروکسل غونډو کې د نړیوالو ملاتړ راجلب کړي.
دقیقاً اصلاحات په لومړی توپ کې شامل دي او باید په دې برخه کې اقدام شوی وای. کوم نوی کمشنران چې انتخاباتي ادارو ته تلل، هغوی خپله مستقیماً له امنیتي ارګانونو سره همغږي کوله. دا امنیتي ځواکونو ته دا دستور ورکول یوازې هڅه کیږي تر څو حکومت ثابته کړي چې د انتخاباتو ترسره کېدو ته لیوالتیا لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت شورا د دوشنبې ورځې په ناسته کې اړوندو ادارو ته امر وکړ تر څو د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو امنیتی پلان نهایی کړي. د افغانستان د اساسي قانون په اساس باید د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د 1994 د ثور میاشتې په دویمه تر سره شوی وای، خو د بیلابیلو دلایلو له وجې دغه انتخابات وځنډیدل او حکومت د انتخاباتو نیټه د روان لمریز کال د میزان 23 اعلان کړه. خو د افغانستان د انتخاباتو د څارنې بنسټ یا ایوا مشر جنداد سپینغر په دې باور دی چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره نشي، ځکه چې دغه انتخابات له تخنیکي، مالی او اصلاحاتو له پلوه سختو ستونزو سره مخ دي. له دې ټولو سره د افغانستان جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان میناپال وای، حکومت ژمن دی چې د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره کړي.
دولت د پر وخت ټاکنو لپاره ژمن دی. د دې لپاره دوې کمیټې جوړې کړې دي، چې یوه امنیتي کمیټه ده او هغه د دوهمه مالی کمیټه ده چې هغه به کار کوي.
له بلې خوا یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د ملي وحدت حکومت له پیل څخه تر اوسه د رڼو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره قوي اراده نه درلوده. افغان کارپوه بشیر بیژن په دې باور دی چې حکومت د اصلاحاتو لپاره خپل فرصت له لاسه ورکړی، او علت هم دا دی چې د حکومت مشرانو د شفافو او عادلانه انتخاباتو په برخه کې صادقانه عمل نه دی کړی.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتو څارونکو بنسټونه د انتخاباتي اصلاحاتو پر وستلو کې حکومت په بې غوري تورنوي، خو حکومتي چارواکي وایي دوی د راتلونکو انتخاباتو د پخپل وخت ترسره کولو لپاره له هر پروا تیار نسی. د لویدیز نورستان اوسیدونکي وایي د لغمان په حدودو کې د دوی سیمې ته غځېدلې سړک کې امنیت نشته او هره ورځ دوی ستونزې ګالي. دوی وایي امنیت یو شمېر دولتي چارواکو او قومي مشرانو ګډوډ کړی. د لویدیز نورستان اوسیدونکي وایي غواړي چې د لغمان چارواکو او هغه کسانو سره خبرې وکړي چې څوک د امنیت په خرابوالي کې خپلې ګټې ګوري. په دې اړه به نور تفصیل له روح الله انور نه واورو.
د لویدیز نورستان درې ولسوالیو ته د لغمان په ولایت کې سړک غځېدلې چې په دې وروستیو کې د یاد سړک په اوږدو کې وسلوال پیدا شوي، څوک حکومت سره د پلوۍ په تور زوروي او چاته نورې بهانې ګوري. چې د خلکو په وینا په تیرو څو میاشتو کې دغو وسلوالو په لسګونو کسان لوټلي، یو شمېر یې وژلي او څه یې هم برمته کړي دي. خلک وایي په لاره کې ناستو وسلوالو سره د یو تعداد قومي مشرانو او دولتي چارواکو لاسته. قومي مشر عبدالرقیب وای هر ورځ په لار کې د وسلوالو له لاسه د بوګنونکو پیښو شاهدان وي.
کومه لار چې فعلاً لپاره د نورستان د درې ولسوالیو نن شروع تر ولایت لغمان په کوم حالات چې هلته شروع ده، دا لار کې ډېر حالات خراب ده، کشت خون ده. موږ خواهی د حکومت نه دا ده چې دا لار باید امنیت کی.
د غربي نورستان اوسیدونکي وای د امنیت نشتوالي په وجه دې ته اړ شوي چې یو قومي شورا جوړه کړي، څو په لار کې ناستو وسلوالو او د هغوی ملاتړ کوونکو سره خبرې وکړي.
نو کله چې دا قومونه صادقانه سره یو ځای شي، انشاءالله تعالی چې هر نوع مشکل به د منطقي حلېږي.
زما نوم غلام سخی دی. مونږ کوشش کوو چې داسې د حل لار لغمان یوازې نه ده، زموږ په نظر او نن نورستان یوازې ده. دلته چې کوم په دې لارو کې اساسي مشکلاتونه چې څوک ایجاد دي، دغه خلکو خوا ته ورتګ او سر خبرې کول د ایجاد د مشکلاتو ولې کیږي، دا اساسي مشکلاتونه دي. موږ هغه سر باید خبر وکړو او د مشکلات د حل لپاره هغه سر مفاهمه وکړو.
په سیمه کې د ملي اردو د 201 سیلاب کلی اردو یو تن مسول ډګرمن جاوید که څه هم چې د امنیت ګډوډونکو تر شا د ولاړو کسانو نمونه نه اخلي، خو وایي چې په ګډوډیو او نامنیو کې یو شمېر چارواکي او دولتي مسولین لاس لري.
زمونږ امنیتي هغه کوم ځواکونه چې دي په مسیر د لاره کې اردو ملي یا پولیس یا امنیتي ملي په دغه مسیر کې سجای په جای دي، هغه تر ډیره د پورې دغه لارې ته وضعیت برابره کړی ده، نور هم برابري. خو بدبختانه مشکل د لغمان په خود مرکز کې ده. تقریبا د مرکز په څو کیلومتري کې هغه مونږه بعض جهادي مشران دي، بعض قومي مشران دي، بعض هغه سپینګری دي، بعض هغه مافیا کړی دي چې دوی نه غواړي دغه مسیر د لارې امنیت کیدای شي. په دې په امنیت کې دی هغوی یو څه خپل نقصان وي، چې دوی هیڅکله خپل نقصان نه غواړي.
له تیرې سمودې را په دې خوا غربي نورستان ته په غځېدلې لاره کې امنیتي ستونزې پیدا شوي، خو تر اوسه دولتي ځواکونه په دې نه دي بریالي شوي چې له یادې لارې ټول خنډونه لرې کړي.
آزادي رادیو. ملګری ملتونه وایي تیره اونۍ د هغه کډوالو لپاره چې له منځني ختیځ څخه د مدیترانې د سمندر لارې اروپا ته د تلو هڅه کوي یوه له مرګونو اونیو څخه وه. په دې اونۍ کې په سمندر کې د کښتیو د ډبېدو په پیښو کې د 1980 کډوالو د مړینې رپورټ ورکړل شوی. ملګری ملتونه وایي له لیبیا څخه ایټالیا ته په سمندر کې د غیر قانوني کډوالو سفر تر ټولو ډیر خطر لري. په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ مهم ټکي له یو لنډ ځنډ وروسته. ملګرو ملتونو د سې شنبې په ورځ ویل د 2014 کال د پایل راهیسې لاغ کسانو څخه چې هڅه یې کوله په غیر قانوني توګه د مدیترانې له سمندر تیر شي او ځانونه اروپا ته ورسوي 2500 یې مړه شوي. دا شمیر د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په ناڅاپي توګه زیات شوی. همدارنګه رپورټ وایي چې په همدې موده کې 240 تنه کډوال له مدیترانې څخه اروپا ته وخت چې د ملګرو ملتونو په وینا دا شمیر هم د پخوا په مقایسه زیات شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي یوازې په تیره اونۍ کې د غیر قانوني کډوالو د کښتیو د ډوبېدو په پیښو کې 1980 کسان مړه شوي. ویل کېږي چې په تیره اونۍ کې په اوبو کې ډوبو شوو کډوالو کې یو شمیر ماشومان هم شامل وو. رپورټونه وایي چې د دې پیښو سربیره هم د منځني ختیځ او افریقا څخه په زرګونو کډوال هڅه کوي چې په وړو کښتیو کې له دې سمندر څخه تیر شي او ځانونه اروپا ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنرۍ په تیرو څو ورځو کې وضعیت خواشینوونکی بللې وایي د یوې وړې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې چې لیبیا څخه 125 کډوال انتقالول 30 کسان لا هم نادرک دي. د ملګرو ملتونو یو ویان ویلیم سپینلر خبرداری ورکړی چې 2014 میلادي کال تر پخوانیو هغو د کډوالو لپاره ډیر مرګونه دي. د 2015 کال په لومړنیو 15 میاشتو کې د مدیترانې په سمندر کې د 1855 کسانو د ډوبېدو رپورټ ورکړل شوی و. په 2014 میلادي کال کې دا شمېر یوازې 450 تنه و. هغوی چې د 2014 کال له پایل راهیسې تر اوسه اروپا ته رسېدلي له 4 برخې په لومړي پړاو کې یونان ته ورغلي. دوی کې ډېر د سوریا او افغانستان له جګړو تښتېدلي کډوال دي. خو وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې له ترکیې سره د کډوالو د بیرته ورستانولو یو تړون لاسلیک کړ، یونان ته د کډوالو په ورتګ کې ناڅاپي کمی راغلی او پر ځای یو شمېر کډوالو له لیبیا څخه ایټالیا ته د تلو لپاره د سمندر اوږده او خطرناکه لار خپله کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنری ویان وای د لیبیا او ایټالیا ترمنځ په سمندر کې سفر د ترکیه او یونان په مقایسه وګد دی او وروستۍ پیښه ثابته کړي چې دا لار د کډوالو لپاره تر ټولو مرګونی لار ده. په دې کال کې د هغه 2500 کډوالو څخه چې په اوبو کې د کښتیو د ډوبېدو په پیښو کې مړه شوي یوازې 2119 تنه یې هغه و چې له لیبیا څخه ایټالیا ته روان و. د ملګرو ملتونو ویان ویلیم سپینلر وای په اوسطه توګه اوس پر دې لاره له هرو درویش کډوالو یو مري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د پاکستان د پنجاب ایالت جنوبي برخه د افراطي ډلو په یو مرکز بدله شوی. د ډلې په خپل نوی رپورت کې ویلي چې دولتي ملاتړ چې تر ډېره د ملي ګټو تامین لپاره پر دغو ډلو اتکا کړی او د خلیج د هیوادونو د اوږدې مودې مالي مرستو دغه جهادي ډلو ته د فعالیت ښه زمینه برابره کړي. نور تفصیل د نوریاس نوري په رپورت کې اورو.
د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل نوي راپور کې وایي چې افراطي ډلې د پاکستان د پنجاب ایالت په جنوب کې د دینی مدرسو او جماعتونو له لارې د جلب و جذب له پراخو امکاناتو برخمنې دي. راپور وایي په سیمه کې د جیش محمد او لشکر جنگوي په څیر افراطي ډلې حضور لري. جیش محمد هغه ډله ده چې 15 میاشتې مخکې د هند د پتانکوټ هوایي اډې د حملې مسؤوله بلل شوې او لشکر جنگوي هم چې فرقهیي شخړو ته لمن وهي د لاهور په وروستۍ حمله کې په لاس لرلو تورنه شوې ده. په دې حمله کې شاوخوا 70 تنه وژل شوي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان د مسلم لیگ ګوند او د پنجاب حکومت دغه افراطي څپې د په شاتمبولو لپاره باید د معافیت هغه فضا له منځه یوسي چې دغه ډلې ورڅخه په استفادې په آزاده توګه فعالیت کوي. دغه ډله زیاتوي د ګوندونو سیاسي انزوا چې په حکومت کولو کې د ناکامۍ له امله رامنځته شوې او افراطي ډلې ورڅخه د نویو غړو د جذبولو لپاره کار اخلي باید پای ته ورسیږي. د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل راپور کې یادونه کوي چې د پنجاب جنوب ته پخوا د زغم وړ یوې ټولنې په توګه کتل کېدل، خو له توندلارو ډلو د دولت ملاتړ په تیرو 3 لسیزو کې بهرنۍ مرستې په تیره بیا د ریاض او د خلیج د عربي هیوادونو او له دې علاوه سیاسي، اقتصادي او اجتماعي عوامل د دغو ډلو د نفوذ د پراخوالي سبب شوي دي. راپور وای ل ناکرار سیمو او هغه زایونو سره چې پکې د قانون واکمنی کمزوري ده د جنوبی پنجاب گاونډیتوب او له هند سره په ګډه پوله کې موقعیت د زمينه برابر کړی چې افراطی ډلې خلک جذب کړي وی روزي او ترستی حمله پلان او تنظیم کړي. د نړیوالو کړکیچونو د ډلې په وینا که څه هم تونلارې ډلې په دې سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي د یو منځلار یا معتدل اسلام پیروي کوي یو انزوایي اقلیت جوړوي خو د دولت غوره کړو پالیسیو په تېره بیا هغو چې له ډېرې مودې راهیسې د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره تر ډېره پر دغو جهادي ډلو اتکا کړې دغو ډلو ته د دې ښه زمینه برابره کړې چې آزادانه خپل فعالیتونه مخته یوسي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د قانون د واکمنۍ نشتوالی د سیاست کمزوري او نیمګړتیاوې او د حکومت بې کفایتي د غرض دغو جهادي ډلو ته اجازه ورکړي چې د خپل حد او ټولنیزو ریښو په نسبت له ډیر نفوذ برخمن شي.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی و موریدل چې د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د پاکستان د پنجاب ایلب ته جنوبي برخه د افراطي ډلو په یو مرکز بدل شوې ده. د ترکیه ولسمشر له روسیې سره د خپل هواد داړیکو د دکولو پاړه د روسی چارواکو د ورستوي سرګندونو پاړه پختن راپورته کړی. د ترکیه او روسیې روابط له تیر کال راهیسې چې د روسیې یو جټل وتکه د ترکیه په فضا کې وشتل شو خرابې شوې او دواړه هیوادونو ترمنځ تجارت په ټپه درېدلې. فرشته جلال زئی پاړه ریپورت لري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له روسیې سره د اړیکو د دکول لپاره د روسیې د حکومت وروستي دریس په خبرګون کې وایي موږ نه پوهیږو چې روسیې له موږ سره د اړیکو د دکول لپاره د څه ډول اقدام تمه لري. ولسمشر اردوغان پرون په ازمیر کې خبریالانو ته وویل مسکو له انقره سره خپلې شی اړیکې د یو پیلوټ د تیروتنې قرباني کړې دي. زه پر دې فکر کوم چې روسیا له موږ څخه د څرنګه لومړي ګام توقع لري زما لپاره د دې درک ګران دی. کنه ترکیه هیڅ ملامتي نه لري. موږ په هیڅ ډول نه غواړو چې اړیکې له روسیې سره لا خراب کړو. اردوغان ترکیه او روسیه دوه ملګري هیوادونه وبلل چې اړیکې د یو پیلوټ د ناسم کار قرباني شوې دي. د روسیې له ولسمشر سره زموږ روابط بله درجه شو او موږ دوه ملګري هیوادونه وو. موږ له دې چې روسیې له ترکیې سره خپلې اړیکې د یو پیلوټ د تیروتنې یا غلط کار له امله خراب کړي اندېښنه لرو. د ترکیې د دولت ویاند رواني اونۍ په پیل کې وویل چې انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حل وړ نه وي او اټکل کوي چې دوه اړخیزې اړیکې شایي په نږدې وخت کې سمې شي. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال او د دولت ویان نومان کورتولموش په انقره کې وویل چې روسیه او ترکیه خپل دوارخیز روابط نشي قرباني کولای. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف تر دې وروسته وویل چې انقره باید له روسیه سره د خپل خراب اړیکو د شکولو لپاره لومړی ګام پورته کړي. د روسیه او ترکیه روابط تیر کال په نومبر کې تر هغه وروسته خراب شو چې ترکیه ځواکونو له سوریه سره پولې ته نږدې د روسیې یو الوتکه وویشته. انقره د دې پیښې له امله له روسیې د معذرت غوښتلو امکان رد کړی دی. ترکیه چارواکو ویلي چې د روسیې جنګي الوتکه د دوی له خبرتیا پرته د ترکیه هوایي حریم ته ورتېره شوې وه خو مسکو دا خبر ردوي. تر دې پیښې وروسته روسیه پر ترکیه بندیزونه ولګول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز روابط هم وشلېدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبید الله محمد د کابل نه په راستولې سمس کې ویل دي د لوی لارو د امنیت ټینګښت د حکومت دنده ده او حکومت باید خپل دا دنده په پوره مسولیت او ایمانداري سره ترسره کړي. یو بل اوریدونکی د محمد جمیل هیلمن په نوم له کندهار نه په راستولې سمس کې ویل دي چې هیله کوم په پاوز او پولیسو کې باید داسې کسان وګمارل شي چې له دښمن سره د جګړې توان ولري. یو بل اوریدونکی د پکتیا ولایت د څمکنیو د ولسوالۍ نه البته سمیع الله حلیمی تندر په راستولې سمس کې ویل دي چې د دې ولسوالۍ پراخواله سیاحت او باید څو ولسوالۍ ته جوړ شي. همدارنګه په یو بل راستولي اس ام اس کې منصور له کندهار لیکلی دی زه د جمهور رئیس څخه دا غوښتنه کوم چې د هلمند امنیت ته جدي پام وکړي. هیله قریشی له هلمند څخه پر راستولي اس ام اس کې وایي په هلمند کې اوس خزی او ماشومان له جګړې سره عادت شوي دي په کورونو کې ناست وي او پر سرې مرمۍ تېرېږي. همدارنګه یو بل اوریدونکی سایم الکوزی له ننګرهار چې ګڼې سمسونه راستولې دي په یو کې وایي که ایران په افغانستان کې مداخله نه کوي نو ملا منصور په ایران کې څه کول دولت باید د ایران له سفیر سره خبرې وکړي. ام د هلمند څخه یو شمیر اوریدونکو د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه په راستولو سمسونو کې له دولت نه غوښتي چې د دغه ولایت امنیت ته دې ځانګړی پام وکړي. محمد قاسم زواک له هلمند وایي جګړه اوس قراره شوې خو حکومت باید هوایی زواک پیاوړی کړي ځکه هوایی زواک په هلمند کې ختمامیږي. دا د ازادۍ راډیو ده. اته نیمې بجې شوې. محمد حدیث پردیس ته غوږ دو. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي ترې اورو.
په فاریاب کې وسلوالو طالبانو په 15 ولسوالیو کې شدید عملیات پیل کړي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هغو اتو تنو د موندلو لپاره شدید عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له موټرو ښکته کړل او یې تښتول. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په غور کې د وسلوالو طالبانو د یو لوی قومندان قاری سیف الدین او د هغه د څلورو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی. د مهاجرت نړیواله اداره وایي په تیرې یوې اونۍ کې لږ تر لږه زر تنه غیر قانوني کډوال د مدیترانې په اوبو کې غرق او مړه شوي دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش په فلوجه کې د عراق د پوځ عملیات له جدي خنډونو سره مخ کړي دي. په لندن کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د زړه عملیات په بریالیتوب تر سره شول. او د امریکا متحده ایالات وایي دوه عسکرې د روانې اونۍ په پیل کې په عراق او سوریه کې زخمیان شوي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم مخکې له دې نه چې ازادۍ او اوریدونکي پروګرام درته وړاندې کو او همدارنګه د انصاف په لټه واوري په مکه ای آیا خبر یاست لړۍ ته.
خبر یاست او بو ته کتل د سترس او ذهني پریشانې لکمیدو سره مرسته کوي. په نیوزیلند کې چېډونکو ویلې د پلازمینې ویلنګټن د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو سره پرتله کړل او ورته څرګنده شو چې د سمندر او بو ته هر ورځ کتل د سترس له اندازې سره تړاو لري. د هیلت اند پلیس مجلې د راپور له مخې دوی وایي چې پر سترس همداسې اغیز چې اوبه یې لري، شینوالی لکه چمنونه، پارکونه او ځنګلونه شایونه لري. تر دې پخوا په ځلونو ویل شوي چې شنو سیمو ته کتل د انسان پر روحیې ښه اغیز لري. د امریکا د میشیګان پوهنتون استاد امبر پرستن چې د دې څیړنې لیکوال دی وایي شنه ځایونه ځکه په دې مورد کې زیات اغیز نه لري چې پارکونه او چمنونه انسانانو جوړ کړي، خو که د ځنګلونو په اړه څیړنه وشي شاید تفاوت ولري.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دې نه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډرک وای حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو پام دې له پیل کو د دیونه د انصاف په لټه کې په خبرونه. نو قدرمن اوریدونکو مخکې دې چې خبرونه پیل کو وړم دا ویم چې کوم هغه دوستان چې تر اوسه پرې په دغه خبرونه کې لمغ سره اړیکې نیولې دي او خپل ستونزې شریکې کړې دي که دغه دوستانو له ډلې څخه چې د همدغه خبرونې له طریقې ستونزې واری شوې دي کده شي بیا ځلې له موږ سره په اړیکه کې شي چې موږ وپوږو چې تر کومه پورې مسؤلینو هغه مسؤلینو چې موږ ورسره د دوی ستونزې شریکه کړې دي په بیلابیلو برخو کې همکار پاتې شوي دي او د دغو اوریدونکو د ستونزو د واری په برخه کې اقدام کړی دی. دغه شان هغه نور دوستان هم چې ستونزې لري هغوی کولی شي چې په هغه تلیفون شمیره چې موږ یې د خپرونې په وروستۍ برخه کې اعلانوو په هغې را سره په اړیکه کې شي او خپلې ستونزې را سره شریک کړي. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې د دوی ستونزې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو پورې ورسوو او هغه دوستان چې ستونزې را سره شریکې کړي دي او په برخه کې اقدام نه دی شوی هغوی هم کېدای شي چې بیا ځلې له موږ سره اړیکه ونیسي او موږ به بیا ځلې دغه موضوع تعقیب کړو چې د دوی د ستونزو د واري برخه کې له دې سره سره چې وادي شوي دي ولې اقدام نه دی شوی. په هر حال دوستانو راځو د دې اونۍ په خپرونه په دې اونۍ په خپرونه کې زموږ یو ورور د بغلان ولایت اوسیدونکو لري د یو ستونزې لري ستونزې اداره چې وای ټوپکوال یا وسلوال له دوی څخه په زوره د دوی مالونه وړي د زکات په نامه یا بل هر نامه باندې. د غرو چې نوم یې عبدالرحمن دی د ستونزې په خپل د په غږ واورو.
ضروره د بغلان ولایت او د ونسوالی جرګره هم دغه نوم د عبدالرحمن مشکلات هم دغه مشکلات و چې د ارمنګ باندې ظلم کوي نو بس درې کال دی درې کال د دې خواته نو دغه هر کال دغه جوزې میاشتې او دغه ثور میاشتې کې راځي او زکات په نوم باندې دغه ټولوي موږ نه مال اخلي او دغه اخلي بس په زور مال او دغه اخلي چې مونږه زکات اخلو. مونږ ویل چې دا مونږ زکات ورکړي مارسه ته ورکو او نن دې موږ بغلان ته ځو اخوان موږ نه زکات اخلي. دغه یو دره کې د 10 کرونه دی او یو دره کې 15 کرونه دی چې ولسوالۍ دغه قومندانان هغه زور نه رسېږي ورته نو هغه ټول زور واکړي منطقه کې به خیام امنیت دغه دی موږ د مالداری لور بس خلاص اجرات او دغه دې قانوني دي ما سره چې راځي نو بیا خلک خپل ډارېږي نو بیا ورته بیخي دغه مال درکې چې خپل بیا راوړي نو دغه افراد راځي نو قومندان دی او یا قومندان دی افراد ورسره راځي امنیتی چارواکي چې هغه وایي خوان خبرې کوي پوس ولې وروره بيخي امنیتی چارواکي دی هغه کومناري د کور سوال د موږ غم بيخي نه خوري بس هم دا چې هغه خوان خبرې کوي چې زورواکي دی زورواکي خوان خبرې کوي دلته امنیت بيخي ټینګ دی بيخي امنیت بيخي بالکل قرار دی هیڅ خبر نه ست دی خواته نه طالبان سره د عيش سره دی بيخي امنیت ده او حکومت نه دومره دغه غوښتنه ده چې دوی خلک چې دوی بيدل دره دي همداسې ظلمونه کوي د خلک د لوګریوسي او نور ظلمونه نه کوي او دغه
دا خایش دی نیمه د انصاف پلټه کې.
قدر من اوریدونکو د عبدالرحمن ستونزمو د بغلان ولایت د والی د ویان خاغلی محمود اقمل سره شریک کړه. خاغلی اقمل پاړه راته وویل
دما توضیحات هم دغه و چې دغه دوست باید او دغه زمونږ ورور باید خپل وړاندیزونه او هغه رئیس چې لري سلسلتن د جلګې ولسوالۍ ولسوال او هغه راکین چلته وظیفه لري او په زمن کې د ولایت دروازه د دوی پر مخ خلاصه ده او کولای شي چې دوی خپل رایز مسؤلینو ته او اړوندو مسؤلینو ته وړاندې کړي چې ترڅو د دوی د حق کرد عملی ګامونه پورته شي.
له اقمل سب خو دوی وایي چې دوی ویر لري ځکه دوی غواخي ځکه دوی ډاریږي چې چیرته امنیتي مسؤلین ته مراجعه وکړي چې د دوی ستونزه پراخه نشي.
زمون وړاندې زاده چې بل اخره د دوی رسیدو لپاره هغه لارې چې د دوی لپاره اړینه یي او ضرورت ورته مګر ورسېدګي وشو کړای نو ضروره ده چې دوی باید خپل ارایز په یو شکل نه په یو شکل مسؤلینو ته ورسوي. نو څنګه چې تاسو محترم د ازادي رادیو محترم کارکون تر رسولې دي کېدای شي چې د تاسو له طریقې د مونږ سره په تماس کې شي ترسو د مسؤلینو او هغه ادارې چې د دوی د مشکل رسیدو لپاره اغیزمن واقع کیږي نو موږ د هغه لدار نه د دوی د مشکل لپاره اقدام وکړو.
بل اقمل صاحب کداغه موریدون کې زموږ غواړي چې تاسو درشي د مشکل حلول لپاره څو وخت دتللی شي څو وخت مراجعه وکړي چې دوی ستونزه واره شي.
دوی هر وخت کولای شي زما د ټلیفون شمیره او همدا شان د نورو مسؤلینو خصوصا دیوالی صاحب شمیره د بغلان دیوالی صاحب شمیره د دې په خدمت کې دا او د ولایت دروازه هم دې پر مخ پرانست دي او هر وخت کولای شي چې دوی خپل ستونزې د بغلان د مقامات والی سره او ځین نور مقامات سره همداشان د جلګې د ولسوالۍ ولسوال سره شریک کړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کې ربان ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم کوتي
ازریک وی ګرک وی ازریک ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا ود دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله خدای دې وکړي چې اغستون دې تاسو موږ سره شریکوي. په تاکید سره وایم چارواکي اقدام وکړي او تاسو د ستونزو د واري په برخه کې کوټلی او عملی ګامونه پورته شي. زموږ همدایي لده چې تاسو به ستونزو وي او یو خوشاله او آرام ژوند ولرئ. تر بل خبرونه مو پلو یو وخن کې خدای سپارو خو پتلو تلو کې د ټلیفون شمیره ځان سره یاداش کړئ. تاسو کولای شئ یوازې د یک شمې په ورځو لموږ سره اړیکی ونیسئ. 0902390 خاونه ولرای
د انصاف پلټکه
آزادی او اوریدونکو جوړونکو طاهر روشن
درمنو دوستانو او د ازادي او ریډونکو د خبرونی ګرانو مینوالو د سلامونو او شو هیلو پړند کول سره او په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ د نن ورځې دغه پروګرام زتا هیروشان تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو په تیر ورځې کې مو د نورو پیغامونو پرڅنګ د ځینو کوچي هیوادوالو صوتي یا سبسيبي پیغامونه د هغوی د ستونزو په اکله د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې درلودل چې د هیواد د بیلابیلو سیمو څخه مشته راستولیو. نو موږ په دې هیله چې دغه پیغامونه د اړوند چارواکو غوښنو ته ورسیږي او زموږ د دغه هیوادوالو د دغه ستونزو او شکایتونو د رفع کولو په لاره کې اقدام وسی. لومړی دغه پیغامونه درته اورو او رسته به بیا نور پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو سلام علیکم حیات الله کوچه خبر کوم د ننګرهار ولایت څخه ورغم ټول د ازادیا یا ازادي رادو او نن کر سلامونه وړاندې کوم او باندې سلام موږ حکومت څخه دا درخواست کوم کوچانو مالداري دې په خطر کې ده باید چې دې توجه ته وشي زه څه خوش کیده چې په ننګرهار سره درمو ته پات چې ننګرهار سره درمو ته پات څو څو کابل او لوګر څخه پتر خوره باندې چې کوچانو مالداري دې په خطر کې ده باید چې دې توجه حکومت دې ورته وشي او سلام.
السلام علیکم جان تاسو کوچه ده میدان اورده ګوره جلی در رسول صاحب خبرې کومه د مونږه درجا د بریو خان رئیس سرسوی مونږ ته وګړو اشرف غنی صاحب ته پیدا پیغام ده چې مونږه غم خوري مونږ مالداري څنګه کو و سلام احترام په دې بل خدمت پیغام نشرتي.
او مانه زابل ولایت کریم کوچه خبرې کومه زابل په ولایت کې کوچان په ډیر مشکل سره اخته دي سرات پر غاره پولیس نه پری دی ولت طالبان فازه دي له مشکل سره مخامخ دي دولت ته اله کومه چې کوچانو غو مخره او د پردارمو پرداش پنانو د تکان نه کوي. السلام علیکم
اورورا. السلام علیکم اورورا کومه بل هیڅ ولا بلا کوم موجود وي خاص رشواتو خاص ظلم او قال استبداد خلق د غریب خلق پرشن نه کوي د غریب پایڅه ټکور ټکور در بدر خاک بسر مرګرزو آل موبایل کل خراب دی غیر له ظلم خاص د فرا په ولایت کې د خدای په امان.
السلام علیکم سلام د فرا د ولایت څخه خبره کوم د غوړ پای سره تاسو ته پنځهات اول سره ارشاد دې دې چې د هر نسر په سر کې څه څه باندې وښي دانی دې دا پولیس او دانی دې دې اسوړي پیسې اخته مش خپل پر سترګې دا الله کاونه سر و دې سر خپل غواني سر غواني دا پر پر سره وښنه دې دا ولې دا نور کار څه وي و دا چې دا پولیس او دانی دې دې خپل دا کار کوي و سلام.
الله سلام علیکم ناس الله من دې دا یادی رادیو کار کوم څه ورسېږي ا بعد سلام در پراخ زنګوم نثار احمد نمیرم دغه بندیان چې د اسلامي د حکمتیار صاحب دی دا سیاسي بندیان دا دی وای موږ دا د شی ګورو د شی د مخې لکه دلته تاسو چې هر بندي تاسو نیولی دغه سیاسي کومه د جیاره لار کړی دی کوم په کلي کې ګر کړی کومه د موټر سره ګر کړی دی او ما په خدای قسم دی دغه دغه خپل موږ لرو مستجد یا نه دغه دا هر وسه تاسو مړه خامه خاطر لیدي مړه کړی دی جنگ کړی دی بس دغه د کیسه د ټوپک مې ګر کړی دی سلاسل مې ګر کړی دی کاسه مې ګر کړی دی مړه کړی دی نو په دغه رقم خو ان شاء الله دا بندان خو نو نه لکیږي په دغه رقم او کدا سیز د اسلامي بندیان له کومو ورو ده اکثر بندیان ماته پاتسته درښته یا د ملي اردو سره او د پولیس سره جنگ نه کوي او پاتو سره دې سره دې سره کوم بل کل جنگ نه کوي مستقبل ته د غونې اندازه مليږي او کدل ته د امنیت ملي او یا په پیسو باندې به سې د غوښلې نه دی ورکړي او د پلي تړلې معنا مې ذکرې چې ملي اردو دی ولې دې پولیس دی ولې دې
خبر امنیتی روڈ باندھے داخل ڈیر تکلیف کہی اب ڈیر تکلیف اور کہی پیسے جی میں واڑے بس طالب نام باندھے خلق شو کہی ہاں طالب نہیں گیا دکانداری ہے بول کاروبار چلائی
السلام علیکم جو احمد نسیم در رزگان ولایت تشید اساس سوالی استاد سره فارغ کیم زما و سره پنځه څخه داخله ده چې دی باید دغه څنګه افغانی کاټ نه کی موږ په مزدوری باندې 500 افغانی پیدا کوي ټلیفون ته جامه کو 500 افغانی دی جن کاټي دریا افغانی یا پوراسی کمپنی جن کاټي نو زما سره پنځه ته دا وای نه ده کچېری کار در باندې دی دی نو د دولت کار دې کړی دی راځي چې د غنمو لو شروع دی د غنمو لو دی ونه شي والسلام
السلام علیکم زه د لوګر ولایت دادری ولسوالۍ نه زه غږیږم ایمانم کمین ده ما دا یو پښتنه ده چې دا غږی شم خو نه غږی رئیس نه دا پاکستان ماجر دي دا ماجر به چې له پاکستانه راورسی راشي افغانستان د بخاتو غراسي ولکه 200 کالو کې نو سول ویني او نو سول په افغانستان کې راشي دوی پیګی نه کړ اصل کې هم څه کوي پاکستان ماجر او رکا ورکه د افغانستان کې په جربونو جربونو راغونه پراته دي ورکه د نور غونډه ورکه اړ یو تخپل خپل ولایت کې خپل خپل درې درې جربه موږ کا ورکه دي لوګر کې لوګر ته ورکه دي نګرار کې نګرار ته کابل کې کابل ته ورکه چې دا غونو ما غشابه دي به مرشې ورشي بوسي او کو دی وای چې سوله د سوله د دولتو ته مونږ دی وی ولکه 200 کالو کې دا سوله دی وی د امن راشي په افغانستان کې خدا غوې دوی مې رباني چې سوله راولي به چې دوی ته دا غونه وای کې له پاکستان ماجر او رکی په ما غسات په افغانستان کې سوله دا ولکه پاکستاني ته د دې د غړ کارته زړه ورکم کې د افغانستان خاورې زای بیا راوړي و سلام په احترام
زاب سلام د ایران څخه زنګوم د یزد ولایت څخه د ازادي رادیو په تاریخ کې موږ دونه تر وو پوري د یزد په ولایت کې نه دی اوریدلې زما خواهش د تخنیکی همکارانو څخه دغه دی چې د رادیو د تنظیم کې چې موږ د یزد په ولایت کې واورو و سلام
گران ورور عبدالسلام د ایران څخه موږ ستاسو دغه شکایت د رادیو اړوند مقاماتو ته ورسو نو په دې هیله چې دغه ستونزه ژر تر ژره حل شي او همدارس باید وایم چې د روان کال د حمل د میاشتې د 8 څخه چې د ایسوي کال د مارچ د میاشتې د 28 سره برابر ده زموږ خبرونه په لنډو څپو 1690 او همدارس 15090 کیلو هرتز باندې اوریدلی سي او همدارس که چیرې د انټرنیټ امکانات ولري نو تاسو د ازادي رادیو په دغه ادرس هم اوریدلی سي azadiradio.com یا azadiradio.org ستاسو د بریالیتوب په هیله
السلام علیکم ګل محمد مخویدار ام زنه د علی ولسوالۍ ته مستشار د ټلیفون پر کا شو سره سوالم اول در ازادي راځي ټول او ردن کو کارو کوم کو ته نه کېلې سلامونه وړاندې کوم په هلمند ولایت کې په نداجو مرجه ولسوالۍ کې دلته حکومت عملیات شروع کړی دی د خلکو درمنځ هم سوي دی نشه دا حکومت دونه ظلم کوي نو د مرز مخالفینو ته ولي ګلا کوي د حکومت مخالفه ته زمشت ګلا ده چې دونه ظلم کوي دا حکومت مرز ساتنه د پاره دی او کزمت زورونه د پاره دی د رعایت سره پرایت باندې دی رحم وکړي د خدای د پاره دا چې مکه وې دا څنګه حکومت ته دلته مشران خبر نه دي که وکړه د مشرانو پر رضا باندې دا کارونه کېږي پر ولس باندې دلته ډېر سخت جرمونه روان دي د دې ولس سره په هلمند ولایت کې په نزالي ولسوالۍ کې بیا په مرجي ولسوالۍ کې ډېر سخت ظلم روان دی دا مشرانو ته زما دا هیله ده چې دا خپل پر حکومت باندې دا خپل پر پولیسو باندې غور وکړي او پښتنه ځنې وکړي چې دا ولس سره کم سلوک کوي د ازادي راډیو ته ډېره ډېره مننه چې زموږ سره پیغامونه نشروي د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ګرمچیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور زموږ د ګرمچیل ولسوالۍ سړک پر دا رقم خراب دی چې یو میرزای لانه چې پر تللی ورور د اول ګیر لار د دوم ګیر سړی په وسایل پسې نه چې وهلی زما د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ سړک کې نیکې را جوړ کړي. وسله السلام علیکم. زه د فراه ولایت خبرې کوم. عبدالقاسم یم. عبدالقاسم او دغه د غلو مخ وایي تر زیر ونه چې دا غلا کې مسلمانان نه کړه ورته کې نه کړه دروګان کې پلس ملیون پنځه لس ملیون نه لکه په دوه ملیون څلور پنځه ملیون نه لکه پیدا خلک ژر تر ژر باید د مخ خو خلک مخ وایي ونه شي سره پوز خلک پورته کې دولت ور سره لاس دي دا سره پورته کې د نن د سره دې څخه پورته کې د نیمروز څخه باید یو پورته کې وړي چې ګان کې دا دولت ژر تر ژر باید د مخ ونه شي سلام پیغام ژر تر ژر نه شي ازادي راځي څه جان ونه نه.
السلام علیکم. امچا خان یم د غزنی ولایت مقر له ولسوالینه می تماس ټینګ کړی دا ازادي راډیو ته دا پیغام پر اقدام چې دا انکشاف دیهاد یا انټرنیشنل یا ریلیف موسسه دا کارونه یې پیل کړی دی. یو دا نه پروژه د مقر په ولسوالۍ کې د غزنی ولایت مقر په ولسوالۍ کې سمل کړی دا غي سر تر سوالی دی. دوامه پروژه د ولینا عملی کوي په ټول افغانستان کې پښتنو په چمو کې جنگونه شروع شوی دي. ملت اورات فورز باندې په دغه حکومت باندې پورته کیږي. بیکاری ډیر ده. خلک د مخالفینو په لیکو کې درېږي. ولې پروژه نه پیل کوي؟ ولې د خیر خلک په کار باندې نه اچوي؟ الته وایي چې 50% بودیجه په کال کې ته مصرفوالای نه نو ته په دې رقم باندې مصرفوي چې ټول کال تیر شو د تا تر اوسه پورې د کار درک نسته. پیل دې نه دی کړی. اوله پروژه دې د رسېولې د پاتې د رسېولې نو دوامه پروژه ولې نه پیل کوي؟ درانی صاحب محترم چې د دغه انکشاف دیهاد وزیر ده زه غواړم چې د ازادۍ د راډیو کارکنان دغه پیغام غوته یوسي او غوته یې ورسوي. دا پیغام پرېږدمه چې تاسو به وګورئ چې د مقر ولسوالۍ به هم د مخالفینو په لاس کې ولویږي. تاسو له ناپامۍ تاسو له سستۍ د دولت انکشاف د هغې سره کړی ده. اوله پروژه په مقر کې عملي کړې ده. پنځه پروژې دي بامیانو په منطقه کې په سر باندې راسولې دي. وعده ته امن ده. تا امن خو ته خو تېر نه چې راوتلی امن ته دلته پنځه دانې پروژې عملي کړي. دا خلک په کار باندې ولګېږي بیا به امن ولې نه وي؟ نو چې ته دا خلک په کار نه اچوي او ټولې پروژې د یوې منطقې ته کړي دي نو خود به دغه منطقه نه امن وي. په مخه الله پاک مو بل.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو او ټول کارکونکو ته زه سلامونه وایم. خلپت یم د سپین بولدک د نوي کلي د شهید بازار څخه. زما د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې اوس دا بیا د خیر سره روژه را روانه ده. په دغه روژه کې زما غوښتنه ده د ولسوال صاحب څخه ده د بولدک د ولسوال صاحب څخه او د امنیه کومندان څخه نه دا غوښتنه ده چې په دغه شهید بازار کې د حکومت یو ګزمه او یو شی نه یې. په دغه روژه کې د ماښام د روژه ماتي سباد د غټ غټ الکان دي لس پنځه لس ډلې ډلې سر راوځي بیا د تراوه د وخته پورې. نو دوی دا دوکانونه هم په ډبرو ولي خلک هم په ازاروي بس قسم چمنه کوي. یو ورځ خو ما ګر سره ولیدل چې د مکرانو سره په روان حال کې کلی ګر سره کښلې ځغلولې ده. یو داسې څه منه کوي بېخي مرجم په عذاب یو نو حکومت سازمان داخله د دغه مخنیوي وکي ان شاء الله روزه مبارک را روانه ده نور په مخه شته. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم قدرت الله استاد د یخکاری زمای چاره سره خبرې کوم. داغه دا د اوبو اوبو والا دا چې سرخ لګي امدا ملکان خلاصوي د ازمر د پاتا او په اخلا کړي جلته پر بل خوا کاټ کړي دي نای چار دی د باندې زو کڅه ده پاتا او دی دا را سره بل کړي دي مردار مرداري را جوړ کړي ده په نای اول کې دا غ چې چټل چټل دي نه سروال سر خلاصي نه نای پنج کې دا غ چې چټل دي نه سروال سر خلاصي نه ملکان سر خلاصي هلته خرج کړي دي خپل پیسې ملکان هم جیب تار چی سروال هم جیب تار چی چې ډیر اله ګرځر خراب کړي دي شهر دا جارو دی پر نه بجې باندې وي سر خلاص خلګې د شپې وي د سر خوشنان مکتب ته رواني خلې واز نیولې ده د ډوړې په خلنه نه وې دي بلا خو لکه د ډاکټر سره چې دی ملاوي دا معلومدار خبر ده زمو پیغام نشر.
ګران اوریدونکو دا وستا چې هغه پیغامونه چې درن وځي د خبرونې په چوکاټ کې مو ځای کړی و نو په دې هیله چې اړوندو چارواکو دغه پیغامونه اوریدلې وي او ستاسو د وړاندیزونو او ستونزو د حل په لاره کې عملی ګامونه اوچت کړي د نن ورځې خبرونه قرار قرار مخ په تمامېدو ده. نو په دې یادونه سره چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړ شوی دی او په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل دغه پروګرام ته پیغامونه راولېږي او خپل نظرونه وړاندیزونه او ستونزې زموږ سره شریک کړئ. تاسو ته تر راتلونکي خبرونې پورې ښه روغتیا او سوکاله ژوند غواړم. آرامي او بریالیتوب مو په نصیب سه. خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
گل دے پر زلفوں باندے قطار دے والا چشمان دے محبوبا گل دا انار دی توبہ توبہ گل دے پر زلفوں ګرځي سوک چې د ګلو په باغچو وحی لا سونا توبه توبه ګل دې پر زلفو باندې قطار دې واړه چشمان دې محبوبا ګل د انار دې توبه توبه ګل دې پر زلفو
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.